درنو دوستانو ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د اساتې رادیو په یو بل خبرونه کې مزه اجمل اندهر کله کوم د دې خبرونه ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې چې پکې بستاسو د خوخي سندري او ستاسو پیغامونه خبرېږي خو په سر کې خبرونه او ریپورتونه لرو په مخ د دې سات خبرونه ته اسوشیتد پریس خبری آژانس وایي طالبانو پرون په افغانستان کې له اوربند سره موافقه کړې ده خو د طالبانو د قطر د دفتر ویاندوی سهیل شاین تیره شپه ناوخته دا رپورټونه رد کړل. د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي افغان هوایي ځواک په یو برید کې د دولت ولس وسلوال مخالفان په تخار کې وژلي دي. او د امریکا متحده ایالاتونه وایي پرون یې د ځان د دفاع لپاره په عراق او سوریه کې د ایران له ملاتړه پر برخمنې عراقي شیعه ملیشي ډلې هوایي بریدونه وکړل. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه اسوشیټډ پریس خبري آژانس وایي طالبان پرون په افغانستان کې له اوربند سره موافقه کړې ده. د طالبانو لوري له اوربند سره موافقه له امریکا سره د سولې د موافقې لاسلیک ته لار هواروي. آژانس په عین حال کې وایي چې اوربند موافقه باید د طالبانو مشر تایید کړي. سره د دې باور کېږي چې د طالبانو مشر به هم له اوربند سره موافقه وکړي. دا نه د څرګنده چې اوربند به د څومره مودې لپاره وي خو ویل کېږي چې لږ تر لږه لس ورځنۍ به وي. د اوربند په اړه د طالبانو له خپل منځي سلام مشورو خبرو سرچینو اسوشیټډ پریس ته ویلي چې د طالبانو د مشرتابه شورا له یوې اونۍ باسونو وروسته له اوربند سره موافقه وکړه او ملک چې پلاوی بیرته قطر ته ولاړ. مخکې په یو شمېر رپورټونو کې ویل شوي وو چې د طالبانو د قطر دفتر پلاوی پر اوربند له خپلو مشرانو سره د خبرو لپاره کوټې ته تللی. د طالبانو د قطر دفتر ویاندوی سهیل شاین تېره شپه ناوخته بې له دې چې د اوربند پر سر د طالبانو په منځ کې د موافقې یادونه وکړي په یو ټویټ کې ویلي ځینې رسنۍ د اوازو پر اساس رپورټونه خپروي چې حقیقت نه لري. په همدې حال کې د طالبانو یو بل ویان ذبیح الله مجاهد پرون د امریکا غږ آشنا راډیو ته ویلي چې د ده د معلوماتو سره سم لا هم د اوربند پر سر د طالبانو د مشرانو ترمنځ سلام مشورې روانې دي. د رپورټونو له مخې د مولوي شهاب الدین دلاور په مشرۍ د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر یو درې کسیز هیئت نږدې یوه اونۍ د مخه پاکستان ته تللی او هلته یې د سولې د لس ورځني اوربند د ټینګېدو لپاره د طالبانو له مشرانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پر غوښتنې سلام مشورې پیل کړې دي. په عین حال کې جګړه په افغانستان کې دوام لري. د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي افغان هوایي ځواک په یو برید کې د دولت ولس وسلوال مخالفان په تخار کې وژلي. ولسم پامیر قلي اردو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پرون ماسپښین افغان هوایي ځواک د تخار ولایت په دشت قلعه ولسوالۍ کې پر وسلوالو طالبانو برید وکړ. په خبر پاڼه کې همداراز ویل شوي چې د طالبانو یو رینجر موټر، شپږ موټرسایکلونه او دوه سنګرونه ویجاړ شوي. د لوګر چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د دې ولایت مرکز ته نږدې یو ویشت کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویاندوی څارمن شاپور احمدزی ازادي راډیو ته ویل دا کلي د تندر څلیر شپنوم د عملیاتو په لړ کې د دولت د وسلوالو مخالفین نه نیول شوي دي.
د لوګر ولایت مرکز د اړوند زرداد کلا او سارسنګ او بابوس الوزی سیمو کې د امنیتي ځواکونو عملیات پیل شوي چې دمګړی ګڼ شمېر کلي د طالب تر هغه لوشتون څخه پاک شوی دی.
د احمد زی پوینا د عملیات د جمعې په ورځ پیل شوی او په تصفیه کېدونکو سیمو کې به امنیتي ځواکونه پوسټ کې جوړ کړي. د کابل په نادر پښتون وارد کې د سوزیدلو مارکیټونو دوکانداران وایي که حق ورنکړل شي مظاهرې به وکړي. د تیر کال د اقرب په نهمه په نادر پښتون وارد کې نه مارکیټونه وسوځیدل چې له کابل لسګونه میلیونه افغانۍ تاوان پیښ شو. د دوکاندارانو یو استازي حاجی ظاهر تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
وعده وکړه چې دا ځای به تاسو ته کچیر موقت هم جوړیږي تاسو به پکې یاسئ همدغه تجاران همدغه دوکانداران او کچیر معیاري کمپلیکس تجارتي جوړیږي دا به هم تاسو نه څلوېښت فیصده یو پنځوس فیصده په مشارکت باندې تاسو سره جوړ کړو.
د امریکا متحده ایالاتونه وایي پرون یې د ځان د دفاع لپاره په عراق او سوریه کې د ایران له ملاتړه برخمنې عراقي شیعه ملیشي ډلې باندې هوایي بریدونه کړي. پنټاګون وایي په هغه ځایونو کې چې بمباری پرې شوي درې سیمې په عراق او دوی په سوریه کې دي. تر دې مخکې رویټرز خبري آژانس ویلي و داسې ښکاري چې د سوریې پولې ته نږدې د عراق د لویدیځ په قیم ولسوالۍ کې د یوې ملیشه ډلې پر مرکزي اډه د بې پیلوټ الوتکې برید شوی. د رویټرز خبري آژانس د رپورټ له مخې د امریکا په مشرۍ د ایتلاف په هوایي بریدونو کې څو تنه وژل شوي وو. کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه مننه وکړه چې د ځانګړي سرویس له لارې هغه معلومات ورسره شریک کړل چې له کبله یې په روسیه کې د تروریستي عمل مخه ونیول شوه. د روسیې ولسمشر دا مننه پرون له ولسمشر ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د کرملین له بیان سمدستي وروسته انټرفاکس خبري اژانس د روسیې د فدرالي امنیت د خدماتو د عامه اړیکو د مرکز په قول وویل دوه تنه چې غوښتل د نوي کال په رخصتیو کې په سنټ پیټرسبورګ کې تروریستي برید وکړي ونیول شول. دا هم څرګندنده چې دا دوه رپورټونه له یو بل سره تړاو لري او که نه لري. دا جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له بالتیکا تر لیبیا پورې پر بیلابیلو مسلو ټلیفوني خبرې کړي. کرملن ویلي دا خبرې پرون د برلین په غوښتنه وشوې. دا کرملن پر اساس دواړو مشرانو موافقه وکړه چې د بالتیک سمندرګي په تل کې د نارت سټریم دوه نل لیکي د پروژې نور ملاتړ پکار دی. امریکا په وروستیو کې اعلان وکړ چې پر دې پروژې به بندیزونه ولګوي. او د سعودي عربستان محکمه یو یمنی په دې تور په اعدام محکوم کړ چې تیر میاشتې په پلازمینه ریاض کې د یوې نندارې پر ممثلانو حمله کړې وه. د سعودي دولتي ټلویزیون الاخباریه وایي په همدې پیښه کې یو بل تورن په 12 کال حبس محکوم شو. د نومبر په 11 پر هغه ځای حمله وشوه چې د دولت په قربتوب یو تفریحي فیستیوال روان و او په ژوندۍ بڼه خپرېده. تر دې پخوا سعودي پولیسو حمله کوونکي یو 33 کلن یمنی بللی و. پولیسو هماغه مهال ویلي و چې په پیښه کې دوه سړي او یوه ښځه برسېرن ټپیان شوي دي. او د اوکراین حکومت چارواکو او د دې هیواد ختیځ بیلتون غوښتونکو پرون هورلیفا کلی ته نږدې د ټولو بندیانو د خوشي کولو او تبادلې بهیر بشپړ کړ. د اوکراین د ولسمشر دفتر وویل ټول ټال 200 تنه تبادله شوي. د دوی په منځ کې د بیلتون غوښتونکو جنګیالي ملکیان او سرتیري شامل دي. دوستانو خبرنو ملازاده راډیو نو اوریدل، مخکې لدی چې د موسیقي خبرونه تور شو رپورټونه راخلو. د افغانستان یو شمیر سرحدي ولایتونو کې چې خلکو پکې راکړه ورکړه پر پاکستاني یورپیو کوله د افغانیو د رواجولو کمپاین نتیجه ورکړي. په ننګرهار، خوست، غزنی او یو شمیر نور ولایتونو کې دولتي چارواکو د پاکستاني روپیو پر ځای په راکړه ورکړه کې له افغانیو څخه د کار اخیستو هلې ځلې پیل کړي. یو شمیر خلک وایي چې دې کمپاین د جنسونو بیې لوړې کړي، خو ډېر نور ویلي چې د افغانیو د ترویج لپاره د چارواکو د هلو ځلو هرکلی کوي. عصمت ساروانی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سوداګرۍ خونې وایي چې سوداګر د افغانستان په ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې د پاکستاني روپیو پر ځای د افغانیو د رواجولو لپاره د سیمه ییزو چارواکو د هلو ځلو هرکلی کوي. په وروستیو ورځو کې د ننګرهار، خوست او یو شمیر نورو ولایتونو چارواکو د افغانیو د چلښت لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. د دغو ولایتونو چارواکي وایي چې خلکو د پاکستاني روپیو په ځای په راکړه ورکړه کې له افغانیو څخه د کار اخیستو په اړه غوښتنې ته مثبت ځواب ویلی دی. د افغانستان د سوداګرۍ خونو مرستیال خانجان علي کوزي وویل دوی او سوداګر د دې اقدام هرکلی کوي.
مات باندې مخکې خبرې شوې په درې څلور ولایتونو کې، او موږ د دې استقبال کوو چې دا کار چې وشي دا ښه خبره ده، او بدون د دې نه بله چاره نه لرو چې زموږ خپله افغانۍ او کرنسي خپله ونه چلیږي په افغانستان کې، موږ دپاره تاوان دی.
خو په عین حال کې له دې درکه اندېښنه وشوده چې هغه اجناس چې پخوا په یوه پاکستاني روپۍ پلورل کېدل اوس په یوه افغاني مبادله کېږي، چې له دې عمله د جنسونو بیه شاوخوا دوه برابره لوړېږي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل بیا وایي چې دوی د ستونزې ته متوجه دي او د افغانیو د رواجولو لپاره روانه هڅه بریالۍ ده. پرون د جلال آباد ښار صرافانو په دې اعتراض کې چې بازار ته په کافي اندازه افغانۍ استل شوي نه دي خپل دوکانونه تړلي وو. دوی ته وروسته د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل د دې ستونزې د ژر حل کولو ډاډ ورکړ. ښاغلی میاخیل له صرافانو سره له غونډې وروسته تېر ماخوستن ازادي راډیو ته وویل چې له یو لړ ستونزو سره سره د ننګرهار خلکو د افغانیو د ترویجولو د هڅو هرکلی کړی دی.
زه بازار کې ګرځېدلم، د خلکو نه مې هغه اصول عمل لیدلې ده او د خلکو اراده مې لیدلې ده. د 90% نه زیاته کامیابه ده په ننګرهار کې. البته بعضې تخنیکي ستونزې خامخا دغه یو لویه پروسه چې ته عملي کې موجود دي، چې اول وخت کې وړو افغانیو موجودیت او د هغې تقسیم.
د ننګرهار والي د افغانیو له ترویج سره د نرخونو د لوړېدو په باب د خلکو د اندېښنې په اړه وویل:
نرخونه باید تغییر ونه کړي. که پخوا یو څیز په سل کلداري و، اوس باید په 50 افغانۍ ویني دا ساده حساب دی که ترانسپورت ته که نور دي. البته بعضي وخت کې بعضي کسان په کوم ځایونو کې شاید قیمتونه لوړ کړي یا په لوړ بیه خرڅ کړي، نو زموږ عامه پوهاوی خلکو ته دا دی چې نرخونو په مقابل کې دی باید ټول نظارت وکړي چې نرخونه اضافه نه شي.
په همدې حال کې د غزنی د والي ویندوی عارف نوري وایي په تېره یوه اونۍ کې په غزنی ښار کې 850 دوکانونه په دې خاطر تړل شوي چې د افغانیو پر ځای پر پاکستانی روپیو سودا خرڅوله. د ښاغلي نوري په وینا د هغو دوکاندارانو چې په پردیو اسعارو راکړه ورکړه کوي پلورنځي د درو ورځو په مخه مهر لا کیږي. خوست افغانستان په جنوب لویدیځ کې د پاکستانی روپیو د چلښت یو بل مهم ولایت دی. د دې ولایت والی حلیم فدایی آزادی رادیو ته وویل چې په ولایت کې د افغانیو د دودولو هڅې د خلکو د ملاتړ له کبله سل په سلو کې بریالۍ دي.
په خوست کې د افغانیو د ترویج هڅې سل فیصده بریالۍ دي، ځکه چې هم ولسی ملاتړ او هم ولسی ذهنیت او هم دغه فضا او چاپیریال د دې لپاره آماده دی، تیار دی، او د خوست له ښار نه مطلق سل فیصده کالدار ورکه شو او خلک اوس په افغانیو راکړه ورکړه کوي.
همغسې چې په ننګرهار کې د افغانیو ترویج پر لغمان، کونړ او نورستان اغېز لري، ویل کېږي چې په خوست کې د افغانیو ترویج پر ګاونډیو ولایتونو لکه پکتیکا او پکتیا مستقیم اغېز لري. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي په ننګرهار کې د افغانیو چلښت په نورستان کې چې مخکې هم تر ډېره پر افغانیو پکې راکړه ورکړه کېده مثبت اغېز کړی دی. د افغانستان د سوداګری خونو مرستیال خانجان علي کوزي سره لدی چې د افغانیو د ترویج لپاره روان کمپاین بریالی بولی وایي چې دا هڅه کافی نه ده او باید په لویدیځو ولایتونو کې د ایراني ریال پر ځای هم د افغانیو د دودولو لپاره کار وشي او په ننګرهار، خوست، کونړ او غزنی کې پیل شوی کمپاین کندهار او هلمند ته هم وغځول شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستان اوس په کابل ته ولاړ شو. له هغه ځایه به دا واورو چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کوم مسلو تبصرې کړي دي. نجیه صافی ورته کتنه کوي، ورپسې زما همکاران د موسیقۍ خبرونه وړاندې کوي.
هشت صبح ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې دا پوښتنه مطرح کړې چې آیا د ټاکنیزو شکایتونو څېړل به له ځنډ سره مخ شي. وړاندې راغلي له ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره نږدې 1000 شکایتونه ثبت شوي او دغو شکایتونو ته د رسیدنې بهیر نن دوشنبه پیلېږي. خو د شکایتونو کمیسیون کارکوونکو ته په کتو د دې اندېښنه موجوده ده چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون به ونه شي کړی چې په ټاکلې موده شکایتونه وڅېړي. هشت صبح ورځپاڼې همدارنګه لیکلي که چیرې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د ټاکنو کمیسیون په څیر د شکایتونو د څېړنې پروسه وځنډوي، خلک به له ناهیلۍ او په دغو کمیسیونونو به د خلکو باور له منځه ولاړ شي. سرخط ورځپاڼې بیا د نورو مسایلو تر څنګ د افغانیو د چلښت په اړه لیکنه کړې ده. د سرخط په سرمقاله کې په دې اړه راغلي، که څه هم افغانستان خپل پولي واحد لري خو له کلونو راهیسې د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې ځینې بهرني پولي واحدونه چلیږي چې دې کار نه یوازې د افغانستان اقتصاد ته زیان اړولی و، بلکې وخت نا وخته به یې د بیو په ټیټېدو سره د راکړې ورکړې پر مهال خلکو ته هم تاوان اړولی و. د سرمقل لیکونکي په باور په ننګرهار، خوست، کونړ، لغمان، پکتیا او غزنی کې روان کمپاین ته په کتو داسې ښکاري چې نور په دغو ولایتونو کې د کلدارو لمن په ټولېدو ده او تر دې وروسته به خلک په ورځنیو راکړه ورکړو کې خپلې افغانۍ چې د هېواد او خلکو هویت بلل کېږي کاروي. ورځپاڼې د سرمقالې په نتیجه ګیرۍ کې لیکلي، هر افغان که هغه چارواکی، صراف، سوداګر او عام وګړی دي، دا مسؤلیت لري چې خپل ملي هویت افغانۍ ته ارزښت ورکړي، خپلې ورځنۍ راکړې ورکړې د پردیو پولي واحدونو پر ځای په افغانۍ وکړي. د بهرنیو اثارو د چلیدو مخنیوي او د افغانیو د دودولو پیل شوی کمپاین بریالی کړي. او هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي، په ننګرهار ولایت کې د افغانیو د ترویج کمپاین له زور او شور سره سره یو شمیر صرافانو د دغه کمپاین د پراختیا مخه نیولې ده. ورځپاڼې د یو شمیر لاریون کوونکو په حواله لیکلي چې صرافان میده افغانۍ پټوي او یا د 2000 کلدارو په بدل کې مشتریانو ته زر افغانۍ یا لدې څخه هم کمی افغانۍ ورکوي چې دا کار له سختو نیوکو سره مخ شوی. حال دا چې د افغانستان بانک د خلکو د ستونزو د هواري لپاره 200 میلیونه وړې افغانۍ هم دکاندارانو او صرافانو ته ورکړي دي. د سرمقاله